دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان غورځنګ. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرسیال بشیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنی دوی به یې پر وړاندې سخت عکس العمل وښيي. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو د نړیوال کنفرانس په نوم غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمان او رشوت خوره وبلل او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو یې د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو پالانو له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې دي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکښ محسن داوړ ویلي، پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی دی د بشریت ضد جنایت ترسره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د یونمال سیاسي مرسیال مارکوس پوتیزل نه غوښتي دي چې د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي. د حامد کرزي دفتر په خپله ایکس پاڼه کې زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یونما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په دې لیدو کتو کې دواړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هرات ولایت د وروستۍ زلزله ځپلو سره د خوراکي توکو د مرستو د دوام لپاره په بیړني ډول درویش میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خبر تفصیل په رپورت کې اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر میرمن شاویلی د دوشنبه په ورځ د نومبر په شپږمه د ایکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو خبره کړې ویډیوي لنډ وینا کې ویلي چې د هرات ولایت وروستۍ زلزلو او طوفان 150 زره کسان چې لوړاندې د ژوند تیرولو لپاره په بشري مرستو اتکا لرله نور هم زیانمن کړي دي. میرمن شاویلی زیاته کړې چې زه د سیاب په کلی کې یم چې د نورو کلو په څیر په زلزلو کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او هغوی چې ژوندې پاتې شوي دي هر څه یې له لاسه ورکړي دي، هغوی لا هم د زلزلو نه کړیږي. میرمن شاویلی زیاته کړې موږ پلان لرو چې نږدې 160 زره کسانو ته تر راتلونکو و میاشتو خواړه او د هغوی د ژوند بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړو، خو موږ دغه کار لپاره په بیړني ډول 20 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
امریکا غاک څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران چارواکو پرونه وخت تایید کړل چې دغه هواد رهبر آیت الله علی خامنه ای په وروستۍ ورځو کې د ایران لملاتړ برخمن د حماس له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلی دي. ایرانی چارواکو د حماس ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب شوی وو تایید کړل. دا کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې په تړانګ کې ناکراری زیاتې شوې دي. د خامنه ای دفتر وایي هانیه په دې کتنه کې په غزه کې د وروستۍ تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یک شنبه په ناڅاپي سفر عراق ته ورسید. منځنی ختیځ ته د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او د فلسطینی ډلې حماس ترمنځ د جګړې د شدت کمول ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق تر سفر مخکې لویدیځ غاړې ته سفر کړی و. انتونی بلینکن په بغداد کې د عراق له صدر اعظم محمد شای السودانی سره خبرې وکړې. د بلینکن الوتکه پرون د بغداد پر نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق تر سفر وروسته ترکیه ته ولاړ. په غزه کې د روانو حالاتو په اړه له بیت المقدس څخه د امریکا غږ خبریال رحمان بونیرای نور احوال راکوي.
اسرائیلی جنگي الوتکو په غزه کې د کډوالو په دوو کمپونو بریدونه کړي، ډاکټر لګا درې په دوستان پکې وجل شوی دي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي د کډوالو په مغازي نومې کمپ باندې په هوایي بریدونو کې ډاکټر لګا سلويخ کسان وجل شوی. اسرائیلو د وی میاشي د عملیاتو وروسته د غزې پټې په دوو برخو جنوبي او شمالي ویشلې ده. بلې لوري ته د امریکې د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په انقره کې د ترکیې د چارواکو سره د غزې د وضعیت په اړه خبرې کوي. وړاندې لدې بلینکن د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات کړی و. هلته د ملګرو ملتونو ادارو او نړیوالو خیریه موسسو په شریکه یو نادره ګډه اعلامیه خبره کړې ده چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په بیان کې ویل شوی نړۍ لیوی میاشت راسي د اسرائیل او د فلسطین په اشغال شوی خوره کې د رامنځته شوی وضعیت په اړه په حیرانتیا سره سترګې پټې کړې دي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې چبان دي شل کسان پر یو بازار باندې د توغندیو د لګیدلو په پیښه کې ووژل شول. دا خبره د دیموکراسي په لوه مدافع وکیلانو کمیټې په اعلامیه کې خبره کړې ده. په دغه هیواد کې د روان ناکرارۍ وروسته یې مورید ګڼل کیږي. په سودان کې د اپریل په میاشت کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه تر لس زرو او څلور سو څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د دوشنبه په ورځ د نوامبر په شپږمه کې د لړم له 15 منټې سره سمون خوري د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز ته وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل د پیاوړي همکارانو کې دوه لپاره د خو اړیکو د پراخولو په لړ کې په سم مسیر روان دي. دواړه مشرانو چین ته د البانیز د څلور ورځنی رسمي سفر په جریان کې په بیجنګ کې سره ولیدل. دا د چین او استرالیا ترمنځ د کلونو کړکې چروسته چې د دواړو خواو ترمنځ د میلیارډونو ډالرو سوداګري راکړه ورته کوم کړې ده د کانبرا او بیجنګ ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نه قبلل کیږي. او د لوبل ډګر وروستۍ خبر دا دی چې د اولمپیک ملي کمیټه چې د طالبانو لخوا اداره کیږي وایي چې د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو د پاکستان په قربتوب د تیکواندو پنځم پړاو آزادو جدول سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دا سیالۍ د پاکستان په قربتوب پرون د درویشتو هیوادونو او د کډوالو د یو ټیم د 315 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې دي. همداشان د افغانستان د تیکواندو ټیم د ښه لوبغاړي او ښه روزون کی جایزې هم ترلاسه کړي. دا اوس موږ د سات خبرونه
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
د خړو نړیوال پروګرام وای چې پر روان وو میاشت کې د هرات زلزله په لسر د مرستې د برابرولو لپاره 30 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مستیال د افغانانو په ګډون د ټولو هغه هیوادونو نه چې د زلزله سره مرستې کړي مننه کړي ویلي چې هڅه کوي د ژمي د موسم د پیل د مخه د هرات زلزله په لته کورونه جوړ شي. اکرام شنواری رپورت را لګنه.
د ملګری ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام WEP د افغانستان د دفتر مشره میرمن شاو ویلی وای چې د هرات ولایت د وروستۍ زلزله ځپلو سره د خوراکي توکو د مرستو دوام لپاره په بیرنی ډول 30 میلیون ډالر ته اړتیا لري. میرمن شاو ویلی د دوشنبه په ورځ د ټولنیزو شبکو کې په یو خبره کړې ویډیوي لنډه وینا کې ویلي چې د هرات ولایت وروستۍ زلزله او توپان 150,000 کسان چې لوړان دي د ژوند د تیرولو لپاره په بشري مرستو اتکال لرله نور هم زیانمن کریدی. میرمن شاوی لی ویل
آی ام هیر ان سیا ات ا ویلیج لایک مانی اذرز دات هاف بن
زده صاحب کلی مخته چې د نور کلو په سیر په زلزلو کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او هغه شی ژوند دی پاتې شوی هر څه د لاس ور کلی ولاړم هغه لا هم د زلزلو څخه کړیږي د زلزلی او توپان وروسته توپان. افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام مشي ویلی تر څنګه کومه شو د پاره د وصول شل زرو زلزله زپلو ته د مرستو د برابرول د پاره د 30 میلیون ډالر ته اړتیا لري. درمن شاوی لی ویل
to support nearly 120,000 people.
موږ پلان لرو چې دیګدی یو څلور شل زرو کسانو ته راتلونکو میاشتو خواړه او د هغوی د ژوند بیا پیریدو په برخه کې مرسته وکړو. خو موږ دغه کار لپاره په بیرنی ډول 30 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. افغانستان په لویدیز د هرات ولایت کې د اکتوبر ووم د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په کچه د 3.3 درجې زلزلې وروسته د اکتوبر په 11مه او د اکتوبر په 14مه هم په همدې کچه زلزلې وشوي چې دغو زلزلو سربیره شاوخوا شل د زلزلې نور ټکلونه هم د هرات ولایت او شاوخوا سیمو کې احساس شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دغو زلزلو کې د 1500 څخه زیات کسان مړه شوي او له 2000 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي. ملګری ملتونه وایي چې هغوی چې بچ پاتې په اساسي ډول په خیمو کې اوسیږي او په دوامدار ډول سړه هوا زغمي او بور اختیاري خدمتونو خوړو او بشپړ ډول سرپناه ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د راپور له مخې د هرات ولایت په دغو زلزلو کې له 3300 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې اکثریت یې دغه ولایت د زنجان ولسوالۍ کې ویجاړ شوي دي. په دې وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس سانګزي د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې هم د هرات په ولایت کې د وروسته زلزلو نه پس د زلزلو ټکانونه لا دوام لري. خاګلستان دی ویلي چې د هرات ولایت زلزله زپل سره د نړیوال ټولنې د مرستو سربیره په خپل افغان خزو او سړو هم ډېرې نغدې مرستې کړې دي.
اته په پروژو باندې کار شروع ده چې دوی ته به کورونه جوړیږي، ځکه چې د زمي هوا سړیږي، یخ راځي، له خیمونو به دوی وځي. ان شاء الله مخکې دی نه چې واورې باران شروع شي، دوی ته مکمل کورونه جوړ شي او دوی به په کورو کې وځي. د له هغو خلکو نه، له هغو کمپنیو نه، له هغو ملکونو نه، له هغو افغانانو نه زمونږه کاغه خویندې دي کورونه دي چې په د هرات زلزله ځپلو سره کومک کړی ده. د زړه کومې مننه کومه او خدای دوی ته توفیق ورکړي چې پایدا کې هم پام دغه روحي او پام د شکل باندې روان
دي. د مخه د خورو نړیوال پروګرام د هرات او دغه ولای شاو خاصي کې ټول پر لپسې زلزلو ته په اشاره ویلی چې کداغه پروګرام ته اضافي مالی منابع برابرې نشي، ځلې زلزلې زپلې به د ژمي ځخنې د زغملو توان ونه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر او چا ویلي چې څلور زلزلې زپلو سره د مرستې لپاره $30 میلیون د برابرولو ژمنه شوې. دغه ادارې ویلي چې د ژمي په موسم کې د ډېرو زیاتو زپل شوو وګړو د وخت حساسو اړتیاو د پوره کولو لپاره په جل ډول $9.3 میلیون ته اړتیا لري.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
سره له دې چې په غزه کې د اوربند په اړه د عربي مشرانو سره اختلافات دوام لري، د امریکا متحده ایالات د بشر دوستانه مرستو په موخه د جګړې د لنډمهاله ځنډ غوښتونکي دي. خو د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اکشن بپور یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د حماس د وسلوالو لخوا د يرغمل شو بندیانو له راستنېدو پرته به اوربند ونه کړي. نور تفصیل دی رپورټ ته.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن عراق ته د یو نا اعلان شوی سفر په ترڅ کې د نیمګړی لوري ته خبرداري ورکړی چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پراخه نکړي.
هر هغه څوک چې د غزې له جګړې څخه د ګټې اخیستنې هڅه کوي، زموږ سرتیری دلته یا د سیمې په بل هر ځای کې ګواهی له دې کار د ډډ وکړي.
بلینکن وویل چې هغه د یکشنبې په ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له مشر محمود عباس سره پیر غونډه کې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د متحده ایالاتو د ژمنې او د دوه دولتونو د حل لارې په اړه خبرې کړې دي. بلینکن همداشان د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي. هغه دوی ته په څرګنده ویلي چې متحده ایالات د حماس په وړاندې د اسرائیلو په جګړه کې د سمدستي اوربند ملاتړ نه کوي، ځکه چې دا به د متحده ایالاتو لخوا نوموړې ترهګرې ډلې ته د بیا تنظیمېدلو فرصت ورکړي. د ملي امنیت د مشاور مرستیال جان فاینر هم د ای بی سي تلویزیون د دې اونۍ په خپرونه کې پر همدې موضوعاتو توضیحات ورکړل.
موږ روښانه کړی چې موږ به د بشري مرستو په موخه د جګړې د لنډ ځنډ ملاتړ وکړو تر څو مرستې وویشل شي او د نورو یرغمل شویو د خوشي کولو لپاره اسانتیاوې برابرې شي.
باندې حال د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هوایي ځواک لوی اډې د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې تر هغه به اوربند اعلان نشي تر څو چې د حماس وسلواله ډله يرغمل شوي کسان خوشې نکړي. لبل خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ان بي سي تلویزیون په یو خبرونه کې وویل چې که شرایط اجازه ورکړي هغه به اسرائیل ته سفر وکړي تر څو هلته د بندو اوکرانیانو بیرته ستنېدلو ته اسانتیاوې برابرې کړي. نو موړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه باور لري چې اسرائیل د جګړې قوانین پلي کوي، وویل
کترهګر په تاسو باندې برید کوي، کده ماشومان سرونه پرې کوي، تاسو د خپل خلکو هواد او دولت د دفاع بشپړ حق لري. کده بشری دالیز پرانستل وی د جګړې د بندیانو خلاصول وی او د هغو خلکو سره مرسته وی چې په جګړه کې ښکیل ندي، نو ټول نړۍ باید دا کار وکړي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې په غزه کې خوراکي توکي پر کمیدو دي او دا کړکېچ د سیمې سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. احسان لار یوزای امریکا غاگ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسېږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کېږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د غزې اوسیدونکو د اوبو او سون توکو د جدي کمښت سره مخ دي. د امریکا حکومت د بشري مرستو پر رسیدلو ټینګار کړی. ملګري ملتونه وایي نړۍ باید د غزې د بېوزلو سره هڅه مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د غزي په ساحلي څنډه د خان یونس ساحل کې ډیر خلک د سمندر اوبو جوشي او ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کوي.
موږ دلته راغلي یو چې د سمندر په اوبو خپل ماشومان ووینځو. موږ د سمندر اوبو د نورو تازه اوبو سره یوځای کوو او بیا څښو.
په غزي تړانګي باندې د احتمالي هوایي بریدونو لامل د غزي ډیرو سیدونکو په موقتی ډول خونځیو یا روغتونونو کې استوګن شوې دي، خو هلته هم لومړنی توکي ډیر زر په ختمې دوري.
موږ یو ښوونځي ته پناه وړې وه، خو هلته هم اوبه نه وي. بیا دلته راغلو چې خپل جامې او د کور نور سامان وینځو. په موقتی سرپناتي باندې اوبه بندې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په غزي تړانګ کې اوس وخت یو کس د ورځې په اوسط ډول د یو نه تر درې لیټره اوبه کاروي. دا د نړیوال اوسط څخه چې باید د ورځې 15 لیټر وکارول شي ډېرې کمې دي. د غزي خلک یوازې د اوبو د کمښت سره مخ نه دي. په خان یونس محاصره ناحیه کې سون توکي لکه تیل او ګاز هم نشته او اکثریت خلک د پخلي لپاره لرګي لټوي.
موږ دلته راغلي یو چې د اور لګولو لپاره لرګي پیدا کړو. موږ ګاز یا بل څه نه لرو، اوبه هم نه لرو. هیله لرو که څوک ورحمیږي او موږ سره کومک وکړي.
اوس چې د سون توکي په ختمې دوري د خان یونس یو اوسیدونکی یاسر استل د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
ګاز موږ ته حیاتي دی. د ګاز پرته موږ څنګه پخلی وکړو؟ په لرګیو یې نشو کولای ځکه دومره نشته. موږ د خپلو خلکو لپاره چې بې ځایه شوي او ښوونځیو کې میشت شوي یو څه باید ورته وکړو، خو ګاز ډېر ضروري دی. زه له ټولو هیوادوالو څخه غواړم چې زموږ غم وخوري او غزې ته د تیلو او ګازو د ورتلو اجازه ورکړي. دا حتمي ضرورت دی.
د اسرایل او حماس ترمنځ د روانې جګړې میاشت پوره شوه. اسرایل د جګړې له پیله غزه محاصره کړي، برېښنا یې پرې قطع کړې او د سون توکو انتقال پرې بند دی، خو د ډېرو کمو خوراکي او طبي موادو د ورتلو اجازه یې ورکړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 10590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی منسوبینو چلند ظالمانه بللې او د اسلام آباد نه غوښتي چې خپل دریز دی بدل کړي. تانگزی وایي چې د طالبان چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د شتمنۍ او لوټل پیل کړی دي. لبلې خو هغه کډوال چې تازه هواد ته راستنه شوی د سرپنا خوراک او د ګرمو جامو د نلرلو نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
عباس تانګزی د دوشنبه پورات په کابل کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو نړیوال کانفرنس ته وویل چې طالبانو د پاکستان په وړاندې ډیر زغم کړی او د غزغم دی لدې زیات ناز ویل کیږي. عباس تنگزی ویل چې د طالبانو حکومت یو قوي دفاع وزارت او د خپلو گاونډیانو په پرتله زیاتې وسلې او روزل شوی ځواکونه لري.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو او د افغانانو عکس العمل دنیاوالو ته معلوم دی. په تاریخ کې معلومه چې افغانان
پاکستان د رواني میاشتې د لمړۍ نیټې نه د 1.1 میلیون بې اسنادو کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړی دی. زرګونه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې پراته دي. تر عباس تانګزی مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند په جلا پیغامونو کې د پاکستان څخه د افغانو کډوالو ایستل غندلې دي.
افغانستان د پاکستان ټوټي تحریم کې یوازې پاکستان په کال کې کېږي تر 3 میلیارډ ډالر پورې زیان ومومي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پریکړه د کوم ځانګړي هواد د اوسیدونکو په اړه نه ده، بلکې د ټولو هغو هوادونو اتباب کې شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستاني چارواکو د شمیرو لمخې د اکتوبر د میاشتې لپاره څخه تر 13 جمعې ورځې پورې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. ګڼ شمیر ستنه شوي خلک وایي چې سرپنا، خواړه او د ژمي لپاره ګرمې جامې نه لري.
مشکل توجہ کی پیدا کی خلق دس خلقی دی چدالتا ایس سم نلری نمزک لری نجایداد لری ایس سد خدای نلری پخاورو کی براتی دی دیغی تپوس نکی گی باید دیغی تپوس وشی.
د ملګرو ملتونو ادارې د هغو خلکو لپاره د امکاناتو په برابرولو کار کوي چې هر ورځ د ډیورند کرښې نه افغانستان ته وړي. طالبانو هم د جلا کمیسیون د جوړولو خبر ورکړی چې د کډوالو ستونزې حل او اړتیاوې پوره کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ،
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هرس وای رهبران یو وجداني اخلاقي او ټولنیز مسولیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا له خطرونو بشریت خوندي وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
مصنوعي ځیرکتیا یو په زړه پورې ټکنالوژي ده. خلک ډیر زیات معلومات په یو داسې ماشين کې خوندي کوي چې تر انسان ځواکمنه حافظه لري او بیا یې په خاص مهارت وړاندې کوي، لکه د ډوبیدونکو لامبوزن مندل، د خطي بي معنی له مخې د ژوند ژغورنه او د جالب وګغونو جوړول. خو د بلې هرې وسیلې په شان اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا د کارونکو د ارادې پورې تړاو هم لري چې ممکن د چا په ضد زیان او غلط خبرولو کې هم وکارول شي. د اکتوبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن یو اجرایي فرمان صادر کړ چې نوي معیارونه پکې درج شوي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د مصنوعي ځیرکتیا ستر تولیدونکي باید د خپلو ازموینو د مسؤلیتي پایلو او نورو مهم معلومات د امریکا حکومت سره ثبت کړي. د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د اکتوبر میاشتې وروستۍ اونۍ په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا د خوندیتوب اړوند غونډې کې ګډون کړی و. هلته یې د مصنوعي ځیرکتیا د خوندیتوب حکومتي مرکز پرانستلو خبر ورکو او د حکومت لخوا د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو ابتدایي لارښود یې خپور کړو چې پکې د پوځي اپلیکیشنونو یا کاریالونو حکمي اعلامیه هم شامله وه.
د دې لپاره چې د نړۍ په ټکنالوژیکي بدلون کې اصول او ثبات رامنځته شي، زه قطعا په دې باور یم چې موږ باید د ټولو ملتونو ترمنځ په یوه همغږه لارښود سلا شو. د همدې لپاره به متحده ایالات د خپلو ملګرو او شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي چې د مصنوعي ځیرکتیا اړوند نړیوال مقررات او اصول تطبیق او د نوو قوانینو او اصولو لپاره کار وشي.
د همدې کال په پیل کې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې غونډې وشوې او د صنعتي سکتور له مشرانو لکه د اوپن ای آی اجرایي رئیس سام آلتمن پکې خپلې اندېښنې هم شریکې کړې.
My worst fears are that we cause
زما تر ټولو بده ویره ده چې موږ به ډېر لوی اغیز یعنی د ځای ټکنالوژي او صنعتي تاسیسات به نړۍ ته لوی زیان ورسوي او زما په خیال دا کار به ممکن په مختلفو بڼو وشي.
د لندن په غونډه کې یو میلیاردر ایلان ماسک چې په خپل نوښت د مصنوعي ځیرکتیا په یو پروګرام باندې کار کوي وی د هغه په نظر ای آی ټولنې ته یو لسترو خطرونو څخه دی. هغه د یو دریمګړي لخوا د نظارت غوښتنه وکړه.
And here we are for the first time.
اوس د نومې ځل لپاره د بشريت په تاریخ کې دا سی او شی سره یو ځای تر رسیدلی چې تر انسان ډیر زیات خوړ دی. نو ځکه ماته تر اوسه نه دا واضح شوی چې کوم د داسې شی په رښتیا پوره کنټرول ولرو.
سیرون کې وی دا حکومتونه او د ټکنالوژي تولیدي چارواکي مکلف نه دي چې ټول ستونزې ته یو مشخصه حل لار ولري، بلکې مشترکې ګټې دی واضح او په جدي ډول د انساني تارنه پرې زیاته کی.
په دې کې څه ستونزه نشته که مختلفې حل لارې ورته وموندل شي او بیا که ممکن وي په یو همغږې توګه دا یقیني شي چې په دا ډول سیستمونو کې منل شوي ارزښتونه ځای کړل شي چې په نړیواله کچه ټکنالوژي مدیریت کړي.
بالاخره دا د ای آی قوت او کمزوري ده چې حد اقل تر اوسه ظاهرا اندی محدوده ساتل شوی او د وړاندوینې نه ده، ځکه د خیر او شر قابلیت لري او ډیر کله د انسان طبیعت عجیب دی.
روغتیا چارواکي په لوګر ولایت کې عامه پوهاوی برخه کې د مبلغینو د نشټون څخه خاصر ټکوي وایي چې اد ولایت کې عامه پوهاوی برخه کې د ستونزو سره مخ دي او اوس هم یو شمېر کورنۍ د نه پوهاوي له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. نور تفصیل د مریم صافی په دې رپورت کې.
روغتیاي چارواکي په لوګر ولایت کې وایي چې پولیو واکسین ساس کې له 15 کلو ټولو کم عمر ماشومانو ته کور په کور رسیدي، خو یو ستونزه چې په یاد ولایت کې لا هم په ځای پاتې ده او ځینې وخت صحي ټیمونه د واکسین په تطبیق کې له ستونزو سره مخ کوي هغه د صحي مبلغینو نشتون دی. په لوګر ولایت کې د پولیو واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر میر محمد له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي د عامه پوهاوی برخه کې باید مبلغین وګمارل شي چې اکثر یې باید دینی عالمان ووسی تر څو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
ځینې مشکلات موږ په لوګر لرو، مشکلات هم دي چې تعلیمات مبلغین نه لرو، ځکه چې خلکو ته پوهاوی وکړي چې دا واکسین کوم عوارض جانبي یا کوم شی خراب نه دي. وزین افواهات دی خلکو پومنز کې پدېږي چې دا واکسین مکه یو داسې د خودی لپاره مونږ مبلغین لرو، مونږ د لپاره مونږ غواړو چې مبلغین ولرو چې واکسین ولماوي او خلک ته پوکي چې دا کوم مشکل نشته په دې واکسین کې.
لبلې خلکو در ولایت کې قومي مشر نورګل حمله دولت او مؤسسات څخه غواړي تر څو عامه پوهاوی برخه کې روغتیا پالانو، دینی عالمانو او کلي مشرانو ته هدایت ورکړي چې ولس واکسین ته وحسوي.
حکومت لخوا او د موساتو لخوا داسې خلک سره برابر سي تر څو خلکو ته مه پوهاوی وخی او ډاکټرانو ته، ملایانو ته، د کلی مشرانو ته هدایت ورکړي چې خلکو ته ګلسته او خلکو ته د پولیو د خطراتو په اړه باندې معلومات ورکړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي او دغه مرض موږ په ولایت کې او موږ په وطن کې له منځه وړ شي.
د دې ترڅنګ د پولي عالم وسودن کې مهرای یوسفی له امریکا غږ سره په خبرو کې له روغتیاي چارواکو غواړي چې د کلیوالي میرمنو د پوهاوي لپاره باید عامه پوهاوي خزینه ټیمونه جوړ او کلیوالو میرمنو ته د پولیو وایرس په اړه پوهاوی ورکړي.
کوم انجونی چې فعال دي یا د همدی برخه کې ذکر کړی یا ذکر لري باید د کلی مېرمنو ته هم په هواي وکړي تر څو هغوی خپل ماشومان په خپل وخت او په ښه شکل سره واکسین کړي.
د روغتیاي چارواکو په وینا په لوګر ولایت کې په تیر تر سره شوی کمپاین کې له 1.5 لک څخه زیات ماشومان د پولیو واکسین څاڅکو تر څنګ د ویټامین ای څاڅکي هم تطبیق شوی او دا لړۍ به دوام ولري.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه